دیرا مشنوید.
سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. قدر من اوریدونکو د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل کیږي. قدر من اوریدونکو لنډه خبري برخه ورسته راځي، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. به هم د خبرونو سرټکی، د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر کوي. په بدخشان کې یو شمیر ښځو د طالبانو د محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه، او ټاکل شوی چې له روسیې او نورو هیوادونو څخه نور ځواکونه د ثبات د ټینګولو په هدف قزاقستان ته ورسیږي. شپږ خبرونه. ټاکل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار معید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په هغه غونډه کې وکړه چې مشرۍ د ملي اسامبلۍ مشر اسد قیصر کوله. له غونډې وروسته د ملي اسامبلۍ پر ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی دی چې معید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې له خپلو اقداماتو خبر کړل. د بیان له مخې ښاغلي یوسف د اسامبلۍ مشر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا له افغانستان سره د 5 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرستو کې خواړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمې شاملې دي. بیان زیاتوي چې د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ د حکومت جګپوړی پلاوی به ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي څو د طالبانو له حکومت سره د بشري مرستو پر موضوع وغږیږي. په بیان کې د سفر نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو جګپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده بېګا د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې ښایي پلاوی د جنوري په 18 کابل ته ولاړ شي. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. په بدخشان کې د ښځو د حقونو فعالې او د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې سمیه نعیمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زنان به مشکلات زیادی مواجه هستند.
خزی لری روستون زو سر مخامخ دی. خزی حق نلری چه درس وایی او کار وکری. دی خزو لپار دی خوانزی و او پانتونونو دروازی ترلی دی. لطالبان واردو چه انجونو تا دی خوانزی و او پانتونونو دروازی پرانیزی، دوی باید خزو تا دی ازاده یو کار اجازه ورکری.
لده مخی؟ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ښځو ورته مظاهرې کړي او طالبان یې تورن کړي دي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړي ژمنې نه عملي کوي. طالبان له ډېر وخته وایي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه پر یوې تګلارې کار کوي، او په څو ولایتونو کې د نجونو لیسې او ښوونځي هم پرانستې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. امیر خان متقی پرون د یو شمیر وزارتونو ویندویانو ته د وینا پر مهال چې رسنیو ته هم استول شوی وویل په کور دننه مالي سرچینې سنبال شوي دي. ښاغلي متقی وویل ورځ تر بلې پر بانکي سکتور فشارونه کمیږي او د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره څو ځله نقدي مرستې هم شوي دي. نوموړي دا ډاډ داسې مهال ورکړ چې ځینو نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. ټاکل شوی چې په قزاقستان کې له قهرجنو اعتراضونو وروسته د ثبات د ټینګولو په هدف نن له روسیې او د ډله ییز امنیت د سازمان له نورو غړو هیوادونو څخه نور سرتیري قزاقستان ته ورسیږي. پرون ماښام له روسیې او بیلاروس څخه یو شمیر سرتیري هلته ورسېدل، او په پام کې ده چې نن به نور روسي سرتیري او همداراز له ارمنستان او تاجکستان او د پارلمان د تصویب په صورت کې له قرغزستان څخه هم پوځي قطعې قزاقستان ته واستول شي. د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې پرون معترضانو پر دولتي ودانیو یرغل وکړ، ځینو ته یې اور واچاوه او دوکانونه یې لوټ کړل. د ازادۍ راډیو قزاقي څنګه راپور ورکوي چې په لږ تر لږه دوو کوچنیو ښارونو کې هم د اعتراضونو پر مهال په نامعلوم شمیر کسان وژل شوي دي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي 13 تنه امنیتي سرتیري له معترضانو سره په نښتو کې وژل شوي او د 2000 په شاوخوا کې کسان نیول شوي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي چې په روانونه کې د مظاهرو له پایله لزرو زیات کسان ټپیان شوي او 400 کسان روغتونونو ته راوړل شوي دي، چې له دې ډلې 25 کسان د جدي مراقبت په څانګو کې بستر دي. په قزاقستان کې دا بې ساري اعتراضونه د جنوري په 2 په لویدیز منګیستاو ښار کې د پټرولو د بیو د لوړېدو په غبرګون کې پیل شول. د پاکستان د پیپل ګوند مشر بلاول بوتو زرداری د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي زرداری پرون د ګوند مرکزي اجرایه کمیټې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې پټې خبرې تحریک طالبان پاکستان ته د تسلیمېدو په معنا دي.
د ګوند مرکزی کمیټې وسلوالو ته د حکومت د سلامی کېدو او د حکومت لخوا د پارلمان په شتون کې له پاکستاني او طالبانو سره د پټو خبرو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
د پاکستان حکومت د بلاول بوټو زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د پاوز د عامه اړیکو د دفتر مشر تورن جنرال بابر افتخار د چهارشنبې په ورځ په راول پنډۍ کې خبریالانو ته وویل چې له دې غیر قانوني ډلې سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 9 د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودري د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو له تحریک ټي ټي پی سره د یو میاشتنی اوربند اعلان پر مهال ویلي و چې دا خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د دسمبر په 9 د اوربند له پای ته رسېدو راهیسې د وسله والې ډلې خپلو حملو ته زور ورکړی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. او دا هم لومړی راپور. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د هیواد په 9 ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل کړی او د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د دې ریاست د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به نن او سبا واوره او باران ووري. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې اوس خلک سیلابونو ځپلي او د ژمي له رارسېدو سره بشري مرستو ته د بېوزلو خلکو اړتیا هم ډېره شوې ده. د موضوع نور جزئیات د اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا په 9 ولایتونو خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او بدخشان کې د درنې واورې او باران احتمال شته. د ریاست پرون پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې د باران اندازه 15 تر 150 میلی متر پورې خودلې او په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه هم تر 15 او 150 سانتي متر پورې اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وروستۍ ورښتنو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د باختر دولتي اژانس د راپور له مخې درې ورځې مخکې د شوي واورې او باران له کبله 11 تنه مړه شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو ته یې مرسته کوونکې ډلې لیږلي چې د سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې اوبو کې ګیر پاته وو د هلیکاپټرو په مټ ژغورل شوي دي. طالبانو له وروستیو ورښتنو وروسته طبیعي پیښو ته د رسېدو په هدف یو ځانګړی کمیسون هم جوړ کړ. دغه کمیسون چې مشري یې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر کوي، اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو ته مرستې برابرې کړي. بلور ته د ژمي پر رسېدو خوراکي او سون توکو ته د بېوزله افغانانو اړتیا د پخوا پرتله ډېره شوې او ځینې دا شکایت هم کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسېږي.
مرغ د واوري، مرغ د کرتوی، د غورماش ولسوالۍ، بادغیس ولایت، زموږ شرایط کومک نه دی شوی.
زه محمد یم، د فراه ولایت څخه سره په تماس کې یم.
ورور دغه مرستې راځي دا ټول طالبان خپل هغه تاهینو خلکو ته ورکوي، موږ ته هېڅ مرستې نه دي رسېدلې په هر ځای کښې دا رقم دي. دا پرون چې دلته دا آیاتان راغلي وو، خو آیاتان داسې خلکو ته دا مرستې ورکولې چې هغه ټوله د طالبانو خپل خلک وه، دا اوس هم دلته ټوله غریبان پاتې دي.
د دایکنډي د ولایت څخه خبره کوم، د پاتو د ولسوالۍ څخه کومې مرستې چې راځي دا په څه ترتیب راځي، په سره کال راځي؟ کومو اړمنو کسانانو ته نه رسېږي، دا اسماس یو کار دی.
مرسته کوونکو سازمانونو له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ له کبله به خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. په افغانستان کې له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې چې طالبان واکمن شوي، بېوزلي او بېکاري زیاته شوې. که څه هم بېلابېلې ادارې د بشري مرستو په رسولو بوختې دي، خو خلک او مسؤول چارواکي دا مرستې کافي نه بولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارکر مجلې په خپله اخري ګڼه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی بشري بحران ګرځېدلی. مقاله په کابل کې په یو روغتون کې د بستر کوچنیانو په کیسه پیلېږي. په سر کې لولو چې نوي زیږېدلي کوچنیان اکثره هغومره وزن نه لري لکه څومره چې باید یې ولري، او د داسې ښځو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې د خوارځواکۍ له کبله تر خپل وخت مخکې ولادت کوي. وروسته د ډاکترانو په اړه راغلي چې وایي له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، ډاکترانو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر مجلې په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر نیمایي پورې شایي 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند ته اړ سي. د نړیوال بانک په وینا بېوزلي په دې معنا ده چې د نړۍ یو وګړی د ورځې پر یو ډالر او 90 سنټه ګزاره کوي. وروسته د طالبانو د یوه ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکل سوي چې وایي د بېوزلۍ خبرې پروپاګاند دی، او د طالبانو حکومت سرچینې او عواید لري چې د دوی د حکومت لپاره کافي دي. د لیکوال په باور د طالبانو دا خبره ردول چې په افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي، د دې هیواد بحران نور هم زیاتوي. مقاله یادونه کوي چې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې یو پر ځان بسیا او خپلو پښو ولاړ اقتصاد رامنځته نه سو، چې له کبله یې اوس خبره تر دې رسېدلې چې خلکو ته معاش نه ورکول کېږي او خلک د لوږې ورځې شپې تېروي. د مقالې په وینا په تیرو 40 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبانو د ملګرو ملتونو مرستندوی هڅو ته خنډ نه دی جوړ کړی، خو په ورته وخت کې یې د افغانانو پر وړاندې ځپونکي اقدامات پیل کړي، لکه په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور له مخې سلګونو کسان وژل سوي، د نجونو پر زده کړو محدودیت وضع کړی، ښځې له کاره ګرځولي او ځایي خبریالان یې چپ کړي دي. ډیپلوماټ خپرونې بیا د تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیلېږي چې وایي پاکستاني طالبان یو ځل بیا سره راټولېږي او چې مشرتابه یې په افغانستان کې دی. خو د مقالې په وینا افغان طالبانو له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو د ایستلو هیڅ نښې نه دي ښودلې، او نه یې هم د هغوی مخه نیولې چې په پاکستان کې حملې ونه کړي. د مقالې په وینا دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هڅې کوي نړۍ قانع کړي چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره اړیکې جوړې کړي. د انډیپندنټ په دې مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د تحریک طالبان پاکستان غړیو شمیر له 4000 تر 10000 پورې دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز ځانګړی پروګرام د ازادۍ راډیو مجله خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې یا د دې لنډې خبري برخې وروستی راپور واورئ چې یوه نړیواله مسله ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړی چې د 2020 کال د انتخاباتو پر مهال یې د دروغو یوه شبکه چلوله. بایډن دا توندې څرګندونې د کانګرس پر ودانۍ د جمهوري غوښتونکي ګوند د پلویانو د یرغل د لومړنۍ کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړې. پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو په پروسګن یرغل کې چې پر ډیموکراسۍ برید وبلل شو، لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل له هغې خونی وینا کوله چې تیر کال د پارېدلو مظاهره چیانو د یرغل د څپو شاهده وه. پر کانګرس د جمهوري غوښتونکو په دې برید کې چې د 2021 کال د جنورۍ په 6 وشو، لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او څه باندې 100 پولیس افسران ټپیان شول. بایدن په دې تنده وینا کې پخوانی ولسمشر د دروغو په ویلو ملامت کړ او د امریکا له ولسه یې غوښتنه وکړه چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د یوه اصل په توګه مني او کنه.
زمونږ په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره یوه ولسمشر نه یوازې دا چې ټاکنې وبایللې، بلکې هڅه یې وکړه چې د واک د سوله ییز انتقال مخه ونیسي. د دوی قهرېدلې بلواګر کانګرس ته راورسېدل، خو هغوی ناکام شول. ماته یې وخوړه. مونږ د یاد په دې غونډه کې دا داد ورکوو چې بیا به هېڅکله هم داسې برید نه تکرارېږي.
د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو د 2020 کال د ټاکنو د پایلو په اړه ډېرې مظاهرې وکړې او دا ټاکنې یې له درغلیو ډکې وبللې، خو جو بایدن وایي د ټاکنیزو درغلیو په اړه هیڅ شواهد نشته. بایدن ټرمپ ملامت کړ چې د اصولو پر ځای قدرت غوره باله او وړاندیز یې وکړ چې د راتلونکي لپاره ښه لاره دا ده چې حقیقت درک او پر اساس یې ژوند وشي. مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا دا رد کړی چې ګواکې مظاهره چیانو دې د ده په لمسون پر کانګرس یرغل کړی وي. د بایدن تر پرونیو څرګندونو وروسته ډونالډ ټرمپ په یوه لیکلي ځواب کې وویل، بایدن هڅه کوي چې زما له نوم نه په استفادې امریکانو رحم وویشي. ټرمپ د بایدن څرګندونې سیاسي ننداره وبلله او ویې ویل ده باید د 2020 کال ټاکنې ګټلې وای. ټرمپ چې پرونیو مراسمو کې له ګډونه ډاډه کړې وه، دا اشاره هم وکړه چې د 2024 کال ټاکنو ته به بیا نومان شي. په امریکا کې یوه تازه نظر پوښتنه ښیي چې په هرو دریو امریکایانو کې دو هغوی پر کانګرس یرغل ډېر او شدید تاوتریخوالی بللی دی، خو د پوښتل شوو جمهوري غوښتونکو او حاکم ګوند ډیموکراتانو په نظرونو کې د پام وړ توپیر تر سترګو کېږي. د کانګرس یوه کمیټه لا هم د دغه یرغل په څېړنه بوخته ده او تر اوسه یې د پیښې له سلګونه عیني شاهدانو سره مرکې کړي دي. د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي، چارواکو تر اوسه په ټول هیواد کې 225 تنه د دغه یرغل په تړاو نیولی دي. د ده په وینا له دې ډلې 145 کسانو په خپله سرغړونه او 40 نورو په خپل جرم اعتراف کړی دی.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د خوانځي او د نصاب کارونه په ټپه درېدلې، خو د بیا پیل لپاره یې هیله شته کنه؟
کارکونکو چې ځي مازی ازری امضا کوي او بندر کوي بیرته کورو ته ځي، وسیت کار ور باندې کیږي.
په غزنی کې د مرسل تاریخي غونډي په اړه راپور در اورو.
عام خلک د غونډي ته د سلیمان علی السلام بیل وای.
د خیاو غټوري مطالعه په لارو چارو بحث کوو.
د انسانانو په اصل کې شیو کتابونه چې څه دي پاره کې د اخیستلو د پرخودو لزشته.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې په یلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
شاعر او کومیدین نعمت الله غمزوری وفات شو. ارواښاد غمزوری د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیخچاله کلی اوسیدونکی و چې تیره سه شنبه د مرغومي میاشتې په 14 نیټه یې له دې نړۍ سره مخه وکړه. نعمت الله غمزوری د ژوند ډیره برخه د خلکو په خوشاله ساتلو کې تیره کړې وه. خپله یې طنزي شعرونه لیکل او بیا یې د موسیقۍ له ځینو سیمه ییزو آلو سره په مجلسونو کې ترنم کول. د ارواښاد غمزوري دوستان وایي نوموړي په خپلو شعرونو او سندرو کې ظالمان او مفسدان غندل چې له همدې عمله څو ځله ځورول شوی او زنداني شوی هم و. غمزوري د پښتورګي ناروغي درلوده چې له همدې عمله د پاکستان په یوه روغتون کې وفات شو. روح دې ښاد وي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون تیر 2021 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی کال بللی دی. دی فدراسیون ویلی چې په تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبریالان د بیلابیلو پیښو له امله وژل شوي دي چې په دې برخه کې د افغانستان نوم د لیست په سر کې دی. د یاد فدراسیون د راپور په اساس که څه هم د تیر په پرتله په نورو هیوادونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمې شوې دي، خو افغانستان هغه هیواد ښودل شوی چې لا هم خبریالان پکې له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو حکومت وایي د بغلان د ملي راډیو ټلویزیون خپرونې یې بیرته پیل کړې دي. د طالبانو لخوا د بغلان ملي راډیو ټلویزیون ته ټاکل شوی آمر مولوی سمیع الله باختر دولتي اژانس ته ویلي چې د تخنیکي عوارضو له امله د بغلان ملي راډیو ټلویزیون خپرونې بندې شوې وي چې د ترانسمیټر په جوړولو سره یې بیرته خپرونې پیل کړې دي. د بغلان ملي راډیو ټلویزیون په 1988 لمریز کال کې خپل خپرونې پیل کړې دي چې د سیاسي بدلونونو له امله یې ځینې وخت خپرونې بندې شوي او بیا پیل شوي دي.
د افغانستان په ډېرو سیمو کې داسې تاریخي غونډۍ شته چې خلک یې په اړه ډول ډول کیسې کوي. په دې غونډیو کې یوه هم د غزنی د مرسلې غونډۍ ده چې د سردی بند په منځ کې ده. د دې غونډۍ د تاریخي او فرهنګي ارزښت په اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
مرسلې مرسلې مورچلا اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړو ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډۍ دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظرونه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت د سنګر په توګه کارول سوی ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنگر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لورې د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلې غونډۍ په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلي سردی اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډۍ ته ختلی او وایي د مرچلې کار خو به ورڅخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقشې نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
سن شمال دلی ورغلی یم، د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند سنه و په غټین کې دغه منطقه سې وه. دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سې ده دوی به په غټین کې د لیمارانو دا شیان ډېر و. خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسلی و، بیا له هغه وروسته مورسله سو، بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلال زی،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر 100 کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو، نو تاریخي ځای بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نقش نشانې لیدلې دي.
زاویب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د نګلو احمد کلي اوسیدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمې دي، ویل سوي دي، پلاس نه دي جوړې شوي، مشنانو په واسطه سوي دي. ډېر زور دي، ډبره ور واچوي، ډېر لرې درب راځي. او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ ښکارېږي. ډېر پخواني سی پلاس جوړ شوي، ډبرې کار شوي دي، داسې کډېپ کې جوړ شوي دي، مرسل د مرسې په شکل باندې. او دغسې نور هم کار شوی د پخوا وختو کې.
که د مرسل غونډې د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي، نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباری نعیمی بیا د مرسل په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډې ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کیږي.
مرسلی غونډۍ چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پرته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خوله په خوله کېږي چې دلته کوم کس ناست وه او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند د افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې د سردې بند د جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند د جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
د افغانستان د ښوونځیو په نصاب یوه نیوکه دا وه چې د وخت له غوښتنو سره برابر نه دی او زده کوونکو ته داسې څه نشي ورکولی چې په عملي ژوند کې استفاده ترې وکړي. په همدې خاطر د تیر جمهوري حکومت د پوهنې وزارت په 2019 کال کې پریکړه وکړه چې نصاب نوی کړي. د یونیسف او ځینو نورو ادارو په مالي مرسته په نصاب کار پیل شو، خو لا دا کار پای ته نه و رسېدلی چې طالبان تر کابله راورسېدل او د ښوونځیو د نصاب کار بیرته په ټپه ودرېد. دا چې د نصاب کار تر کومه ځایه رسېدلی و، له مخکینی نصاب سره یې څه توپیر درلود او آیا هیلې شته چې په نصاب بیرته کار پیل شي؟ په همدې اړه مو له لیکوال او د پوهنې وزارت د نصاب د برخې له کارکوونکي ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، لومړی پوښتنه مو همدا ده چې تاسو د پوهنې وزارت د نصاب په برخه کې کار کاوه، که دا راته ووایئ چې د نصاب د کتابونو کار چیرته رسېدلی و مخکې له دې چې دا سیاسي بدلون رامنځته شي؟
په نوي نصاب باندې کار له 2019 کال راهیسې شروع شوی و. د یونسکو په همکارۍ په داسې نصاب باندې کار روان و چې هغه ته قابلیت محوره یا کمپیټنسي بیسد ایجوکیشن وای. دا داسې سیستم دی چې په ډیرو پرمختللو ملکونو کې او همدارنګه په ودو هیوادونو کې همدغه نصاب اوس تطبیقیږي او ډیر نور هیوادونه دي چې همدې خواته یې مخه کړې ده. او افغانستان نیکمرغه و چې په هغه وخت کې یونسکو ورسره تخنیکی همکاري کوله او پروژه یې ورکړې وه، د نصاب د چارو تمویل یې په غاړه اخیستی و. دا البته مخکې له دې نه چې د تیر نظام راوپرځېږي، تر دې تقریبا یو درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې چې د پوهنې د وزارت په رهبرۍ کې بدلون راغی، نوی وزیر راغله، هماغه وخت کې کارونه وځنډېدل او یو رقم ګډوډ شول، نوی رئیسان راغلل، په تشکیلاتو کې تغییر راغی. نو دا هر څه د دې باعث شول چې لا درې څلور میاشتې مخکې د دې نه چې نظام وپرځېږي په دې نصاب باندې کارونه ټکنی شول.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو وویل چې مخکې له دې چې نظام وپرځېږي کارونه ټکنی شول، یعنې کار تر کومه ځایه رسېدلی و؟ د کومو ټولګیو لپاره کتابونه لیکل شوي او وروستي شوي و؟
البته په مختلفو مضمونونو کې کار په مختلفو سطحو کې روان و. مثلا د دری او پښتو ژبو په برخه کې له اول نه تر دریم ټولګي پورې یوې موسسې چې کریټیف نومېده د افغان ماشومان لولي پروژې له لارې کتابونه له اول صنفه تر دریم صنفه پورې تدوین کړي وو د پوهنې وزارت په مستقیمه همکاری. البته هغوی ورته تخنیکي او مسلکي اسانتیاوې برابرولې، نور کارونه همدغه د نصاب د تعلیمي نصاب د ریاست غړو او نور متخصصانو پر مخ بیول تر دریم صنف پورې کتابونه تکمیل شوي او په ځینو ولایتونو کې ازمایښتي پړاو یې تیر کړی و چې هغه هم په همدې نوي سیستم باندې برابر شوي و. بیا نو له 2019 نه را په دې خوا چې یونسکو د دې پروژې رهبري په غاړه واخیسته، په ژبو کې پلان دا و چې د همدې کال تر پایه پورې اقلا تر متوسطې دورې پورې کارونه ختم شي، یعنی تر نهم ټولګي پورې په ټولو مضمونونو کې، خو ځینو مضمونونه تر څلورم پنځم صنف پورې کتابونه لیکلي و، ځینې تر درېمه پورې او ځینې تر شپږمه پورې داسې په مختلفو سطحو کې و.
که د اوسني وضعیت په اړه یې راته ووایه چې تاسو په کېدی شي له خپلو همکارانو سره په تماس کې یاست، د نصاب په کتابونو کار روان دی که نه کار یې بیخي درېدلی دی؟
څومره چې زه خبر یم اوس نو کار په ټپه ولاړ دی، هېڅ کار نه کېږي. پروژې هم ختمې شوې چې یونسکو او نړیوال بانک تمویلولې، د اقرا پروژه وه او د بیساف پروژه هغه هم نشته، او د تعلیمي نصاب د ریاست کارکوونکي هم چې ځي مازی حاضري امضا کوي او بندار کوي بیرته کورو ته ځي، اوس هېڅ کار ورباندې نه کېږي.
ډاکټر صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه چې دغه نوی نصاب چې تاسې کار پرې کاوه قابلیت محوره و، که لږ نورې هم د ځانګړنو په اړه راته ووایه چې له مخکینی نصاب سره تفاوت په څه کې وو؟ یعنی پخوا به ویل کېده چې د ښوونځیو نصاب داسې دی چې زده کوونکي که زده هم کړي په عملي ژوند کې ډېره استفاده ترې نشي کولی. مثال ډېر داسې مسایل د نصاب کتابونو کې شته دي چې یا په هغه ډول تشریح کېږي نه ورته چې دوی څه ډول په عملي ژوند کې استفاده ترې وکړي، یا داسې مواد دي چې دوی واقعیا هم نشي کولی هغه په عملي ژوند کې ډېره استفاده ترې وکړي. له هغه پخواني نصاب سره توپیر په کومو ځایونو کې وو؟
دغه نصاب چې قابلیت محور نصاب بولي، دا د شاګرد محور نصاب یو ډول دی چې شاګرد پکې فعال وي، شاګرد پکې ډیر کار کوي او داسې شان پکې زده کوي، داسې قابلیتونه زده کوي حاصلوي چې هغه په عملي ژوند کې په درد ولګیږي. مثلا په تیر نصاب کې شاګرد مجبور و چې هر څه چې په متن کې شته هغه حفظ کړي بس خلاص، نو تکړه شاګرد دماغ و چې حافظه یې ښه وي او متنونه حفظ کړي او ټکي په ټکي یاد کړي او ځواب ورکړي. خو په نوي نصاب کې داسې نو په نوي نصاب کې داسې چې شاګرد باید معلومات تحلیل کړي. مثلا د ژبې مثالونه یې درکړم، د ژبې په مضمون کې شاګردان باید په دې وپوهېږي چې له مختلفو ژانرونو نه څنګه مطلب اخیستل کېږي، څنګه مفهوم اخیستل کېږي، دغه متنونه څنګه تحلیل کېږي. او مثلا که معلوماتي متن وي، د معلوماتي متن د هر پاراګراف اصلي مفکوره یا مین ایډیا څه ده، جزئیات یا تفصیل یا سپیسیفیک انفارمیشن څه دي، دا څنګه پیدا کی په متن کې، دې په ځای چې حافظه ډک کې دغه چلونه زده کوي چې څنګه د یوه متن هغه اساسي او مهم معلومات را بیل کی، څنګه یې خلاصه کړي چې یادول یې ورته اسانه شي. همدارنګه د متنو تحلیل، د متنونو ارزونه، مثلا داسې فعالیتونه چې شاګردان د هغه فعالیت په ترڅ کې دا معلومه چې د لیکوال مقصد څه دی، چې دغه متن لیکلی دی مقصد یې څه دی، یو خو ښکاره مقصد وي یو پټ مقصد وي، چې د لیکوال هغه پټ مقصد معلوم کړي چې لیکوال څه غواړي. دلته نو شاګردان دغه تخنیکونه زده کوي چې وګوري چې دغه لیکوال دغه استدلال چې کړی دی، دغه استدلال منطقي دی که نه دی، په واقعیتونو بنا دی که نه، هسې وهمي خبرې کړي دي، خیالي خبرې کړي دي، هغه خبرې چې ده کړي دي، هغه استدلال چې کړی دی د هغې ماخذونه معتبر دي که نه دي. یعنی شاګردانو ته د فکر کولو، د تحلیل، د ارزونې او همدارنګه د مختلفو متنونو د تولید قابلیتونه ورکوي. پر دې سربیره بیا د ژوند قابلیتونه په دې ټولو مضمونونو کې باید په پام کې نیول شوی وای. د ژوند قابلیتونه ټاکل شوي چې هر مضمون سربیره پر دې چې خپل مضمونی قابلیتونه پالي، د ژوند قابلیتونه ته پام وکړي او شاګردان داسې ورزي چې مثلا شاګردان د ځاني مدیریت وړتیا پیدا کړي. ځاني مدیریت څه دی؟ چې خپل احساسات او عواطف وپیژني، درک کړي او د کنټرولولو او قابو کولو لارې چارې وپیژني. همدارنګه د نورو عواطف او احساسات درک کړي او د سالم روابطو د ایجادولو لارې چارې زده کړي، همدارنګه دا چې خپل وخت څنګه مدیریت کړي، د ژوند لپاره د بریالي کېدو لپاره موخې څنګه وټاکي، هدفونه څنګه وټاکي، او د دغو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره څنګه استقامت ولري چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. یو اساسي توپیر دا و چې پخوانی نصاب کې متن زیات و، محتوا زیات و، معلومات زیات و، خو فعالیتونه کم و. په دې نصاب کې بیا متن او محتوا نسبتا کم خو فعالیتونه زیات و، چې شاګردان ډیر فعالیت وکړي، ډیر ګروپي کار وکړي، په صنف کې ډیر فعال وي، او همدارنګه په هر مضمون کې باید داسې محتوا ورته وړاندې شي چې د دوی له عملي ژوند سره ارتباط ولري، دوی خپل عملي ژوند کې وویني، سره کار ورسره ولري چې ښه استفاده ورنه وکړي او په درد یې ولګي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس خو کار تر دغه ځایه را رسېدلی و، په نصاب یو څه کار شوی و، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنی فکر کوئ چې یوه لاره شته، یوه روښنایي شته چې په نصاب هغه سې کار وشي لکه مخکې چې کېده؟
زه فکر کوم چې نه، ځکه چې لا پخوا هم د ظرفیت له سخت کمښت سره مخ و، ظرفیت ډیر کم و. په دې برخه کې د نصاب جوړول ډیر ستونزمن کار دی، او ډیر خلاقیت غواړي، هنر غواړي او پوهه غواړي، چې له بده مرغه په افغانستان کې لا په هغه وخت کې هم ډیر کم و. اوس خو ځینې کسان چې وو هم ممکن یوې بلې خواته تللي وي، او بله دا چې یونسکو، نړیوال بانک او نور هغه سازمانونه چې د نصاب د جوړولو په برخه کې همکاري کوله، هغوی به همکاري ونه کړي، زه ګمان نه کوم په داسې شرایطو کې. او له بلې خوا د نصاب جوړول ډیر لګښت غواړي، دا چې نوی نصاب جوړیږي، او دا چې بیا کتابونه یې چاپیږي، او دا چې بیا تطبیقیږي. تمه ورته نه لرم چې اوس وخت کې د کار ور باندې وشي.
مننه ډاکټر صاحب. د پوهنې وزارت د اوسنی سرپرست له قوله داسې خبره رسنیو خپره کړې وه چې دوی غواړي اسلامي نصاب جوړ کړي. تاسې وویل چې فکر نه کوئ چې هغه لګښتونه چې په نصاب کېږي دوی دې پوره کړي، نو په داسې یو صورت کې چې مالی ملاتړ نه وي، امکانات نه وي، دوی په دې بریالي شي چې هغه ډول نصاب چې دوی غواړي هغه د جوړ کې، بیا د پټول افغانستان کې میلیونونو زده کوونکو ته ورسولای شي؟ یعنی تاسې امکان وینئ کنه؟
بالکل. کله چې دوی د نصاب د اسلامي کولو خبره کوي، زه دې ته حیرانېږم چې مطلب یې څه وي، ځکه چې په افغانستان کې هیڅ کله غیر اسلامي نصاب نه و. همدغه تیر نصاب د اوس تطبیقیږي په مکتبونو کې، تر دې مخکې چې کوم نصابونه و. په دې ټولو کې تاسو وګورئ د کتاب په دې اولو صفحو کې هلته د یوې کمیټې د غړو نمونه لیکلي دي، چې د دینی او فرهنګي کمیټې نمونه. هر کتاب د هر مضمون چې به لیکل کېده، هلته د دینی کمیټې له فلټره به تیرېده، او البته د کومو کسانو، کومو متخصصانو چې به نصابونه جوړول، دا خو ټول همدغه افغانان و. اول خو دوی خپله هېڅ شی چې غیر اسلامي و په نصاب کې نه ځایوت، او بیا هر کتاب هلته د کمیټې له فلټره تیرېده. هلته څو داسې د اسلامي علومو عالمان و چې هر یوه دکترا کړې وه په اسلامیاتو کې. دوی دغه کتاب ذره په ذره، کلمه په کلمه، جمله په جمله لوسته، بیا چې دوی به تایید کړه چې اوس دغه کتاب د چاپېدو او د تطبیق وړ دی، هغې نه وروسته بیا دغه کتابونه چاپېدل. او که دوی غواړي چې نوی نصاب جوړ کړي، څنګه چې د دوی له تعبیر او د دوی له نظر سره موافق نصاب وي، زه فکر کوم چې دا به ورته ډېر ګران وي. نه داسې قدرونه لري، نه متخصصان لري، او نه هم هغسې مالي امکانات لري، هسې نه چې له دې نه هم پاتې وي او دغه چا خبره چې وایي وران به یې کې جوړ به یې نه کې هغه کانه ور باندې ونه شي.
ډاکټر صاحب، اوس چې په نصاب کار درېدلی او حکومت هم لا ښوونځي تړلي، ښوونځي په ډېرو سیمو کې نه دي پرانیستل شوي، نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، نو په دغه وخت کې څه کول پکار دي؟ هغه اشخاص چې په دې برخه کې کار کوي، یا کار کړی، یا ځینې علمي بنسټونه دي، هغوی څنګه کولای شي د یو معیاري نصاب لپاره بیا هم کار وکړي، خپله یا په حکومت فشار راولي چې بالاخره افغان زده کوونکي یو معیاري نصاب ولري او ویل ولي؟
زه فکر کوم چې اوس خو د نوي نظام په وړاندې ډېرې نورې ستونزې هم پرتې دي چې تر هغې پورې هغه ستونزې هوارې نه شي په نوي نصاب باندې کار کول به ناممکن وي. خو هغه ادارې او هغه بنسټونه چې د تعلیم او د ښوونې روزنې په برخه کې په افغانستان کې فعال وو، زه فکر کوم چې هغوی کولی شي چې سره همغږي شي او هماغه نصاب چې کاري نیمګړی پاتې وو هغه په یو ډول غیر رسمي شکل وغځوي، او یا دا چې د ښوونې او روزنې دپاره نوي مواد، نوي درسي مواد تدوین کې د انټرنیټ له لارې، د ویب سایټونو له لارې یا د یوټیوب له لارې خلکو سره شریکي، چې هغه کسان چې په کور کې میندې پلرونه یا د کورنۍ مشران یې سواد لري او استفاده کولی شي له داسې موادو نه یا د انټرنیټ اسانتیا لري، اقلا هغوی خود سمو او معیاري درسي موادو ته لاسرسی ولري، یو څه زده کړې په کور کې دوی کولی شي چې د خپلو ماشومانو ته درس وایي یا کورسونو کې، یا که خصوصي ښوونځي دغه کار وکړي چې د نصاب له متخصصانو سره رابطه وکړي او دوی داسې یو نصاب جوړ کړي د خصوصي مکتبونو لپاره چې هغه په معیارونو برابر وي، نو دغه لارې شته. خو نه پوهېږم چې دا به څوک وکړي که نه.
د ښې مطالعې د کولو په اړه ډېر بحثونه شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي. په هر بحث او هر کتاب کې داسې لارښوونې شته چې د مطالعې لپاره یې ځینې خاص ځایونه او شرایط ښودلي. خو استاد نجیب منلی وایي مطالعه هر وخت او په هر ځای کې کیدلی شي. د استاد منلی په باور هغوی چې د مطالعې لپاره ځانګړی ځای او وخت غواړي په دې بهانه له مطالعې ځان خلاصوي. له استاد منلی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې څنګه، څه وخت او چیرته ښه مطالعه کیدلی شي. استاد لومړی دا راته وایي چې مطالعه څنګه کیدلی شي چې ګټوره تمام شي؟
د مطالعې نه هدف څه شی دی؟ اول باید په دې ټکي باندې فکر وکړو. یو هغه مطالعه ده چې موږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې موږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یوه تفریحي مطالعه ده د ساتری په خاطر باندې کتاب ولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خواند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري، او جالب ایدا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وځي. یو څوک چې مطالعه کوي نشي کولای چې د درې واړو کې یو پرېږدي. نو که تفریحي مطالعه ته راشو، تفریحي مطالعه مثلا د ناولونو لوستل دي، د لنډو کیسو لوستل دي، د طنزونو لوستل دي، د شعرونو لوستل دي، دا چې هر ځای کې او هر وخت په مخه درغله بس شروع که او چې کله وخت نو ختمه که، دا کوم خاص چوکاټ نه غواړي. ځکه درته د خپلې تجربې نه ووایم، نو شاید تر درې سو زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. کله چې په بس کې ولاړ یې یا په ریل کې ولاړ یې، بل کار نه لري، بل شی نشي کولی. او کتاب چې واخلي، کتاب دومره ځای نه نیسي، نو په یو لاس کې کتاب ونیسي، یو لاس باندې ځان کلک ونیسي. دغه د سفر وخت که نیم ساعت وي، که یو ساعت وي، که شل دقیقې وي، که تر دې زیات وي، هغه هم در باندې خطرېږي، او یو څه د لوستې هم وي. دا یو ډول مطالعه ده. دا په هر ځای کې کیږي، په هر شرایطو کې کیږي، د بازار منځ کې کیږي، په تفریح کې کیږي، په چکر کې کیږي، هر ځای کې. دا مهمه نه ده چې ته آرام ځای ولرې. کیدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر یې، کتاب د جبه راوباسي، همالته په ولاړه باندې یو څو پاڼې ولولې. نو دا هغه مطالعه ده چې خاص امکانات هم نه غواړي او خاص شرایط هم نه غواړي، او ډېره مهمه مطالعه ده، هم د فکر د تازه ساتلو لپاره او هم د تزده کولو په خاطر. دویم ډول مطالعه افاقي مطالعه ده. د دې په خاطر چې په ټولنه کې ژوند وکړي ته باید تاریخ سره آشنا اوسې، د جغرافیې سره آشنا اوسې، د سیاست سره آشنا اوسې، خلکو سره ناسته ولاړه کوي، د فرهنګونو سره آشنا اوسې. دا مطالعه هم نسبتا آزاده کیږي. خدا چې سړی د مطالعې په ترڅ کې یاداشتونه واخلي، ځان سره څه یاداشت کړي، کله کله ځینې نقشه کولونه سړی یاداشت کړي، نو کتاب هم درسره وي. د کتاب تر څنګ به یا د یاداشت کتابچه او یا اوس خبره اسانه ده یو موبایل به درسره وي چې هغه کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل درسره دی، یوه پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا دویم وارې دریم وارې وګوره. نو دا هم د نوي تخنیکونو ترې استفاده کولی شي. کوم خاص طرز او کوم خاص مشکل په دې کې نشته. دریمه مطالعه هغه مطالعه ده چې ته د یو موضوع د زده کړې په خاطر یا د یوې څېړنې په خاطر کوي، هغه دقت غواړي. هغې ته باید په آرام ځای کې کښېني، موضوع په دقت ولولي. که د موضوع په باره کې سوال درته پیدا کیږي، هغه دپاره بل کتاب وګوري. یعنې دا کار یا په کور کې، یا په دفتر کې، یا په کتابتون کې کېدلی شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یاداشتونه باید منظم وي، او یاداشتونه داسې وي چې د ستا د څېړنې د موضوع سره تر ډېره تړلي وي. په یو کتاب کې شاید تلس پنځلس موضوعګانې پیدا کړي چې ستا ته جالبې دي، مګر په هغې کې دولس ستا په درد نخوري د دې څېړنې دپاره. نو په هغې باندې خپل فکر مه مصرفوه. په هغه څه چې واقعا همدا اوس د ستي ستا دپاره پکار دي، په دې باندې فکر وکړه، او هغه نورې موضوعګانې فقط همدومره ځان سره وساته په خیال کې دي چې په دغه کتاب کې زما د خوښې څه شته. نو که بله ورځ که ما څېړنه کوي، نو حداقل د یو کتاب نوم به دی په فکر کې یي چې تا لیدلی دی او څه پکې په نښه کړي دي. نو دغه هغه لارې دي چې مطالعه اغېزمنه کوي.
استاده، مطالعه خو ډېر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د ده خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي. داسې مطالعه نه چې بیخي په کتاب باور وکړي چې څه په کتاب کې دي دا بیخي صحیح دي او زه باید پکې هېڅ فکر ونه کړم او دا ومنم.
یو لیکوال ویلي دي چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلومات د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کړي یا یې نقد کړي. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپلو معلوماتو سره مقایسه کوي او پرې به تېرېږي. هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي، مګر دا د یو کس نظر دی. دا نظر به ستا خوښېږي یا به دې نه خوښېږي. که خوښ دې شو، دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی. که خوښ دې نه شو، دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کړي، مؤثریت او نامؤثریت معلوم کړي، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کړي، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي، د نور چا خبرې هم واوري. نو کله چې ستا مطالعه پراخېږي، ستا فکر ورسره پراخېږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخېږي، بیا ته کولی شې چې کله چې کتاب ولولي، هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای پکې په اسانه پیدا کړي. نه، هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما دپاره جالب دی چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی وي او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه څه شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري. نو په دې خاطر کله چې کتاب ولولي، د هغه د اخیستلو ټکي باید په نښه کړي،
او په هغه باندې د سره فکر وکړي، د سره د خپل موجود معلومات پرانا کې فکر وکړي، کوم ځای کې چې معلومات کمی هغه باندې تکیه وکړي. دلته بیا هم کېدای شي چې زه درته خپله شخصي تجربه ووایم. ما تاریخي ناولونه لوستي. تاریخي ناول د یو ناول لیکونکي کیسه ده، خیالي کیسه ده، مګر په ځینو تاریخي مسایلو باندې تکیه کوي، د تاریخ کتاب نه دی. خو کله چې تاریخي ناول لوستل دي او کومه صحنه مخخه شوې یا پکې شک پیدا شوې دي، به ترې د تاریخ کتاب پسې، یا که یو صحنه مې لیدل چې د یو جغرافي په اړه خبرې کوي، د غزې د جغرافي د کتاب پسې تلایم، خپل معلومات مې بشپړ کړي دي. ډېر ځله داسې شوې دي چې ما ډېر دقیق تاریخي معلومات د تاریخي ناول د برکت لاسته راوړي دي. که چیرې ما دغه ناول نه وای لسه شاعر مو ته به فکر شوی نه وای، مګر چې فکر مش ورته بیا پکې لږ ژور نارلم. نو دا د مطالعه هغه اړخونه دي چې سړی کولی شي چې خپل ژوند پرې غني.
وروسته پوښتنه دا استاد، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځانته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبت وي؟
ما مخکې درته وویل چې مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وسط نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کېدای شي د یو خبرې یوه ټوټه مخته درشي. وای لوله، کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لوستلو لپاره. ما مخکې درته وویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې، په انتظار دغه انتظار کې چرتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله، 15 دقیقې، 10 دقیقې، 10 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تېروي دا وخت خو ستاتلی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینۍ معنی کېدای شي دی چې باران ووشي، نور څه معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي، نو هر وخت چې ستا یو فرصت پیدا کېږي، انتظار وخت دی، دغه وخت چې بل استفاده نه شي کولی، نو هلته کولی شي چې کتاب ولولي او د خپل معلومات زیات کړي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت کړي، او د دې لپاره چې ځان ته یو زمينه برابر کړي چې څنګه خپل مطالعه پراخه کړي، نو یو ورکی کتاب چې په کور کې ولره هغه نه استفاده وکړه، خپل ملګری د دوه ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د خاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پونتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت کې کتاب خوښوي، 5 شپږ پاڼې ولولي، نو دا ټول هغه کارونه دي چې د بازار لپاره باید وشي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او FM 100.5.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی یو نظم در اورو چې داسې یو وطن پکې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ پکې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د آزادی رادیوی مجلې دا پاڼه هم اړو. تر بلې خبرونې مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو چې له دې دنیا نه لرې وای ډېر لرې، دومره لرې چې هیڅ شناختې تر منځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې. داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون ل جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندې او شنه باغونه ښکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټولو مخلوقاتو احترام وای.
موسیقی وای هنرونه وای او لوبه موسیقی وای هنرونه وای او لوبه انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای عدالت مو د قانون هر ماده وای عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای چې چاپلین د ماشومان وای روزون کای کتابونه یې لاسو کې د جبران وای په هر کور کې راته ناست نو شیروان وای او قومي مشر د ټولو غفار خان وای او قومي مشر د ټولو غفار خان وای سمندر پکې وهلی خپل لارا سمندر پکې وهلی خپل لارا لمر صحنې د ظلم هیڅ نه وای لیدلې هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو استبداد وینس به خیاز به خلی دا چې دلته اواره دی په ملکونو دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای خیر دل تک بیا هر سړی قارون وای د فرعون له خدای به موږ لری د فرعون له خدای به موږ لری او نمرود دستا دښمن خوار او زبون وای سره پاتې دی دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نکړل ستړي سره پاتې دی دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نکړل ستړي چې په ظلم هیڅ تند نه ماتیږي دا له شر او له فریب جوړ وګړي دا له شر او له فریب جوړ وګړي خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو بس لدی دنیا چې بیل یو بل جهان وای خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو بس لدی دنیا چې بیل یو بل جهان وای اوسېدلی پاکستان بینوایان ټول اوسېدلی پاکستان بینوایان ټول پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای
دنیا دار کبھی دنیا سر خبریں دیندار کبھی مستی انصاف نو شیروان سرو کڑے قبلو بئی زکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مینگو خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن